دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وایان احمد الله چیوان په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم خبرداری ورکړې که په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه نه شي د طالبانو غړي به د داعش خراسان ډلې سره یوځای شي. سفیر منیر اکرم په خپلو خبرو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو بریدونو او فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي کله ناکله پاکستاني طالبان د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ او نورې ټولې وسلوالې ډلې د پاکستان د ګټو پر خلاف یوځای فعالیت کوي. منیر اکرم وویل حکومت یې د دغو ډلو په ضد اقداماتو ته هوډمن دی او په تیر وخت کې هم د دوی پر ضد اقدامات کړي، خو خبرداری یې ورکړ چې اوس لویه ننګونه د طالبانو د حکومت هڅول دي چې د دغو ټولو ډلو پر خلاف اقدامات یې په ګټه دي. د امریکا دوه جګپوړو چارواکو د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسل نبیزاده وژنه غندلي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس لویس د پرزیدلي جمهوري نظام د ولسي جرګې د وروستۍ دورې د غړي مرسل نبیزاده د وژل کېدو له کبله د هغې له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. ویست بیګا پر ټویټر په یو بیان کې میرمن نبیزاده یوه زړوره میرمنه وبلله چې د خپلو خلکو لپاره یې په زړورتیا سره غږ اوچتو او زیاته یې کړه چې افغانان د هغې پر مړینه خواشینی دي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازدافری کرنډیکر چې له دوحې څخه کار کوي د مرسل نبیزاده مړینه یوه خواشینوونکې ضایع وبلله او ویې غندله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم په کابل کې د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي مرسل نبیزاده د وژنې له کبله خواشینی ښودلې. د پاملرنې مؤسسې ویلي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیې په برخه کې ځنډول شوي فعالیتونه له سره پیل کړي. دغه سازمان پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کارونه وروسته تر دې پیلوي چې د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت لازم ډاډ ورکړ. یادی مؤسسه ویلی دوی ته د طالبانو لخوا ډاډ ورکړل شوی چې خزینه کارکونکي له کوم محدودیت پرته په خوندي ډول د ټولنې د ملاتړ چارو ته دوام ورکولی شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان د ازادۍ د ملي ګوند په نوم د یو نوي سیاسي جریان د جوړېدو خبر ورکړی. نبیل چې په بهر کې اوسیږي له خصوصي انټرنیټي تلویزیون امو سره په مرکه کې ویلي چې دا ګوند د افغانستان د ارضي تمامیت، یووالي او خپلواکۍ د ساتنې او د یوه غیر متمرکز نظام د جوړېدو لپاره مبارزه کوي. نبیل په یوه اعلامیه کې ویلي دا ګوند باور لري چې افغانستان د پرزیدو، کورنیو خونړیو جګړو او د یوه بېساري ناورین پر پاڼ ولاړ دی او پر طالبانو یې هم غږ کړی چې له انحصار څخه لاس واخلي او د خلکو ارادې ته تسلیم شي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت سترې محکمې په کندهار ولایت کې نه کسانو ته د بېلابېلو جرمونو په تور په عام محضر کې د تعزیري سزا خبر ورکړي. پر افغانستان د طالبانو حکومت له حاکمیته له څه باندې یو کال په تېرېدو سره دا لومړی ځل دی چې طالب چارواکي په کندهار ولایت کې د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې پر یادو کسانو نن د کندهار ښار سټېډیوم کې د لواطت او غلا په تور په عام محضر کې تعزیري سزا تطبیق شو. د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان وای مخکې له دې چې د دې هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلینډ د غړیتوب طرحه تایید کړي دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره یې تروریستان بولي ترکیې ته وسپاري. سویډن او فنلینډ تیر کال په ناټو کې د عضویت غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو واړه 30 غړي تایید کړي. د ناټو دوو غړو ترکیه او هنګری تر اوسه دا غوښتنه نه ده تایید کړې. برېټانیا ویلي چې د ایران له کمزوري او منځوي شوي حکومت سره به د علي رضا اکبري د اعدام په خاطر حساب کتاب وشي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
لندن د اکبري اعدام یو بېرحمانه او بوږنوونکی عمل بللی دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلي پرون د ایران واکمنو ته په خطاب کې وویل نړیوال تاسو ته ګوري او له تاسو سره به د ایران زړور خلک چې هغوی ځپۍ حساب کتاب وکړي. د ایران د دفاع پخوانی مرستیال وزیر یو 68 کلن اکبري چې د ایران او برېټانیا دوه ګونی تابعیت یې درلود لندن ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د اوکراین په مرکزي ښار دنیپرو کې د روسیې د میزایل برید د قربانیانو شمېر نږدې 40 کسانو ته پورته شوي. چارواکو ویلي چې د دغې پیښې په وژل شویو کسانو کې درې کوچنیان هم شامل دي. د راپورونو له مخې پیښه کې لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي چې څلور یې کوچنیان دي. د شنبه ورځې دغه برید پر یوې نهه پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې راپورت ته چې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په افغانستان کې د داعش د ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سفیر منیر اکرم څرګندونې تر ډیره د تروریزم سره په مبارزه کې خپل هیواد د یو قرباني په توګه معرفي کول شي، تر څو د تروریزم سره د مبارزې په نوم د نړیوالې ټولنې څخه پیسې ترلاسه کړي. ښاغلی اکرم په یو مرکه کې خبرداري ورکړې چې که په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه نه سي، د طالبانو غړي به د داعش خراسان ډلې سره یو ځای سي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرم شنواری پرپورت کوي.
د چارو ځلې افغان کارپوهان د سولې په بهیر کې د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی د رول په اړه د امریکا د بهرنی چارو پخواني وزیر مایک پیمپو وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي چې پخواني جمهور رئیس د سولې د خبرو مخالفو سره یو حده سمې ګڼي، خو وایي چې د سولې خبرو په ناکامېدو کې د امریکا د رول په ګډون ځلې نورو علتونه هم موجود و. مایک پیمپو د جمعې په ورځ د شیکاګو په پانتون کې د وینا پر مهال وویل چې پخواني جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د خبرو مخالف و. مایک پیمپو وویل چې له جمهور رئیس افغانی څخه ډېر ستړی شوی و. ښاغلی پیمپو ویل دی منګړ کړو چې بالاخره ټول افغانان د خبرو میز ته راولو. دا هغه څوک چې جمهور رئیس اوباما یو څه د مخه تر دې هڅه یې کړې وه چې عملي کړي. موږ یوازې غوښتل چې مذاکرات روان شي، خو بالاخره پوه شو چې جمهور رئیس غني یې مخالف دی. ښاغلی غني تر دې مهاله د پیمپو څرګندولو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د هغه پخواني لومړي مرستیال امرالله صالح د پیمپو دغه ادعا ته په خپل ټویټر باندې په ځواب کې لیکلي چې پخواني جمهور رئیس اشرف غني غوښتل واقعي سوله راشي، خو امریکا په پټه پریکړه کې افغانستان راول پنډې ته سپارلی وو تر څو د هغوی په خپله وینا لوی جنګ اوکراین ته چمتو شي. هغوی د خپلو ستراتیژیکو ګټو په خاطر انسانیت تر پښو لاندې کړ او اوس د تیښتې اسانه لار دا بې اساسه کیسې دي. ښاغلی پیمپو له طالبان سره د امریکا مذاکرات ته چې د دوهې د سولې تړون د لاسلیک سبب شو وویل چې تمه کېده چې یو تاریخي لاسته راوړنه چې هغه د سولې موافقه وه په درې او پنځه کلونو کې لاسته راشي، خو ښاغلی غني په کې ګډون ته چمتو نه و. خو ښاغلی صالح ویلي چې د مونیخ امنیتي کانفرانس په دکی هغه ته د دوهې د تړون احتمالات توضیح کړي او یو لس د لیدلو ورته وړاندې کړي چې ښاغلی صالح په وینا افغانستان پاکستان او تروریستان ته سپاري او دغه سوله نه راولي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه طارق پرهدی په دې باور دی چې نه پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی او نه هم ښاغلی غنی وړاندې حکومت هم طالبان سره سوله نه غوښته.
در وخت آقای کرزی دفتر طالبان امریکا،
ښاغلی پرهدی ویل د ښاغلی کرزی په دوره کې امریکایانو په دوحه کې طالبان دفتر پرانیست. د اوباما دوره وه او ښاغلی پیمپو هم همدا شی ویلی دی. ښاغلی کرزی هم خپه شو چې ولې مو دا دفتر پرانیستی دی. وروسته له هغه د حکومت د سیستم دوره له پساس څخه ډکه وه چې هیچا په ګټه نه وه چې سولې په لور لاړ شي. د دې دپاره چې په دې وروستۍ کلونو کې چې کوم کسان په واک کې وو هغوی ټولو په قدرت کې ډېرې زیاتې اقتصادي ګټې وې او همدا اوس چې له وطن وتلي د ډېرو پیسو سره تللي دي. د سیاسي او امنیتچارو یو بل کارپو حکمت الله حکمت فکر کوي چې ښاغلی پیمپو چې څه ویلي د هغو حقایقو څرګندونه کوي چې په وروستۍ پنځه کلونو کې په افغانستان کې پېښ شوي دي.
په تعصب سره چې د افغانستان وروستۍ حاکمیت د جمهوریت په دوره کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په دوره کې د صلح په وړاندې باندې صادق نه وو، ولې دا مسؤلیت یوازې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته نه راګرځي. کوم ټیم چې خپل امریکایانو د ده سره په څنګ کې درولی وو هغه د صلح پروسې ته د افغان غمیزې د ختمولو لپاره لیوالتیا نه درلودله.
د سیاسي او امنیتي چارو دا کارپوه وایي چې لکه څنګه چې افغانانو غوښتل د قطر د سولې په پروسه کې امریکایي لوري هم خپل رول په سم ډول ترسره نه کړ.
طالبانو هم د خودخواهۍ جاتلبۍ او د انحصار دپاره مبارزه وکړله. د خپلو سیمه ییزو ملاتړو امکاناتو باندې وکولی سلو چې قدرت ترلاسه کړي، خو افغان غمیزه لا هم ختمه نه ده. د پمپیو خبرې د پرون پاړوند باندې دي، مګر افغانان د نن او سبا پاړوند باندې فکر کوي چې څه تیریږي څه کیږي او څه کېدای سي په راتلونکي کې وسی. ځکه نو د دغه خبرو څخه انکار لکه ځینې دوستان چې کوي دا درست نه ده. پمپیو واقعیتونه وایي ډاکټر صاحب اشرف غنی د قدرت د ساتلو دپاره ټول امکانات په کار واچول ترڅو چې د یو ګډ حاکمیت رامنځته کولو مخنیوي وکړي.
د سیاسي او امنیتي چارو د کارپوهي چې ښاغلي غني ډیر باور په امریکایانو کوي، خو دی وایي امریکایانو د افغانستان په باب له وړاندې پریکړه کړې وه. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست په 15مه افغانستان کې وروسته له هغه وخت ترلاسه کړ چې د پخواني جمهوریت اشرفغني په ګډون د پخواني حکومت اکثره لوړ پوړي پوځي ملکي چارواکي له افغانستان څخه ووتل.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی رئیس شفیق ستانکزی وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ باید د کرکټ نړیواله شورا په دې قانې کړي چې د افغانستان په کرکټ بندیزونه لګول د افغانستان د نجونو تعلیم سره مرسته نس کولای، بلکې د سره افغانان نور هم د اندیشنو ښکار کیږي. شاغل ستانکزی دا خبرې زموږ د همکار متی الله عابد سره په مرکه کې کړې دي.
اوس په افغانستان کې شرایط او په افغانستان کې د نوي نظام راتګ نه پس یو لړ داسې شرایط برابر شوي چې نړیوال وایي چې د افغانستان سره د کرکټ اغاړي کې باید دمه ونه لګي. د استرالیا ټیم خپل درې لوبې وځنډولې او نور داسې هم اندېښنې شته چې د افغانستان د کرکټ راتلونکي به دا اندېښنو ښکاري. تاسو دغه شرایط څنګه ګورئ؟ څونه اندېښمن یاست یا څومره هیله مند یاست؟
یقینا شرایط چیلنجنګ دی، او دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان کرکټ ته دې زیان ورسیږي. د افغانستان کرکټ بل هر وخت څخه زیات اوس وخت کې یو ډېر مثبت لوبي ته ضرورت لري. په دې کې باید اداره ډېر مخکښ رول ولوبوي، یو ډېر رقم د رول ولوبوي. دوی باید پرو اکټیو اوسي. او دا ټول خدشات دوی مخکې له مخکې نه حس کې یو ریسک اسسمنټ وکړي او د هغه مطابق به نړیوالو بوډونو سره نړیوالې شورا سره لوبي وکړي او ځان سره همغږي کړي. همغږي په دې معنا چې هغوی دې ته قناعت ورکړي چې له بل هر وخت څخه ډېر زیات موږ اوس د دوی کومک ته ضرورت لرو. یو خو د افغانستان کرکټ اوس په هغه حالت کې نه ده. الحمدلله موږ رول ماډلز لرو، نړیوال رول ماډلز لرو. د نړۍ ټول لیګونه د زمونږ په لوبغاړو باندې ښایسته ښکاري. د افغانستان کرکټ اوس په نړۍ کې د سټارز او د ښه لوبغاړو له برکته پنځم مقام تقریبا لري. او بل باید نړیوال په دې قانې کو چې موږ په افغانستان کې دننه تقریبا 1.2 میلیون ځوانان اکټیو پارټیسپینټس دي کرکټ کې. یعنی په اکټیو پارټیسپینټ دا معنی چې دوی لوبه کوي، روزمره شغل یې کرکټ ګرځېدلې ده.
تاسو فکر کوئ صاحب چې د افغانستان کرکټ بورډ اوسنۍ مشرتابه په دې نه توانیږي چې هغوی خانې کې که د هغوی دغه دریځ دومره سخت دی چې هغوی پکې نرمښت نه راولي؟
زه دریس خو دې هیڅ هم سخت نه ده. استرالیا کرکټ بورډ ته کته وګوري، د استرالیا کرکټ بورډ همیشه دغه څه پریکړه کړي. که تاسو وګورئ څو کال وړاندې بنگلاديش ته سفر په دې لغوه وکړ چې موږ امنیتي ستونزه لرو. په هیڅ امنیتي ستونزه نه وه. زه په هغه وخت اجرایوي رئیس وم او د هغه موقع څخه ما استفاده وکړه. موږ له ایسوسیټ ممبر وو، نو هغه ګپ د بنگلاديش د کرکټ بورډ ما پوره کړ او د افغانستان ملي لوبډله مې ولیدله. هلته موږ درې نړیوالې او ورځنۍ لوبې وکړلې. دا هم یو بهانه جوړیزه ورته ویلی سم دواړه خواوې هم نړیوال شورا هم افغانستان کرکټ بورډ دواړه خواوې باید سره کینی صادقانه وغږیږي چیلنج مشکل پیدا کړي او د مشکل ته د لارې هم په ګډه پیدا کړي نړۍ نړیوال شورا باید په دې قانی کې سره ځو او در سره منم چې ما الف ب ت د مشکلات دي لارې د حل د مال طرف نه ده ته په کوڅه کې ده ته کوم پروپوزل لرې یو مشترک لارې پیدا کړي او په هغه باندې ولاړ شي بیا د نړیوال شورا سره خپل بورډ ته هم قناعت ورکړي دوی کوم مدیریا منیجمنت ته په دوبه کې سره ناسته ده په بورډ هم خپل راپور وړاندې کړي اوس موږ ګورم عابد صاحب مشکل شي ده افغانستان کرکټ بورډ ته کمیټه جوړه شوې ده سه پرګه رمیز راجا او د ساوث افریقا چیرمن عمران خواجه او همدارنګ د ایرلند کرکټ بورډ چیرمن دغه کمیټې گزارش چیرته ده د افغانستان کرکټ بورډ سره په حق من
کمیونیکیشن
حق نه پور چیرته ده او هغه بولې نه وړاندې سوې ملت په کوم مشکل چې ته یې هغه دی باید دوی د خپل مشرانو سره وړاندې کړي د مشرانو نظر ته خپل واخلي همدارنګ د آی سی سی قناعت حاصل کړي نو ته ته ډېر خبرې ګوینې پاتې
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 292.0 سپو اوریدل شئ ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي
امریکا جاغ آشنا رادیو څخه تاسیز موږ د خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د کار اداره وایي چې د پاکستان اقتصادي حالت په 2023 کال کې د مشکلاتو سره مخامخ سي او ګرانی بلا نور زیاته سي موږ په کراچي کې د اقتصادي چارو د خبريال وکیل رحمان سره مرکه کړې ده او په سر کې مو د هغه څخه پوښتلی چې د پاکستان اقتصادي بحران اساسي وجه څه ده
دیو کې مې بنیادی مسله خدا ده چې پولیټیکل حالات چې دنو ډیر خنې دي پولیټیکل انستابیلیټی دا عدم استحکام دي نو د دې په وجه باندې چې کوم معاشي مسائل دي هغه هغه څنګه اډریس کیږي لا نو کدا پولیټیکل سټیبلیټی لګراله نو امید دي چې دا معاشي چې کوم ستونزې دي دا به هم کافی دا پورې اډریس شي
تاسو دا نه کړئ چې په پاکستان کې همیشه د سیاسي حالات خود سی وی کړکچن وی نو د دا نه غړي تاسو چې دغه حالات کې دینې شي چې سم شي د پاکستان خو همیشه په دسیو مشکل کې وي
بالکل دا سه خو یې خو دی وخت چې دنو دومره دی حالت ته چتن سیاسي حالات داسې نه دي رسیدلي چې دا تقریبا 2-3 کال و شو چې دا کم د تر کې انصاف بیا اخري حکومت او بیا دا هغه کې چې دنو دا مظاهره او دا شیزونه شروع شو او بیا چې دا موجوده اوس حکومت راغله دنو دې کې د لومړي رزنه والے اوسه پورې د کښان دي حالات روان دي بیا دوی سملې چې دین هغه یوسف پنجابي سملې ته لیل شو بیا خیبر پښتونخوا چې دین هغه ختمې دوه روانه ده او نو دا د حالات داسې دي چې بیا اوس یو عام الیکشن طرف ته دا روان دي او یو افغاني دي انسرټینټی ده نو د دې په وجه باندې دا ده چې لکه دوی هدا پوري چې دا مسلسل لکه دا چې بوچ کله نه کله بداسې تر حالات دي هڅه ورسېرو او اوس چې دا کمالات دي دا خو مسلسل تقریبا کال یو نیم کال نه چې دنه دا مسلسل هم د کشان تر روان دي نو د دې په وجه باندې بیا د بدقسمتۍ نه چې دنه ور سره چې کوم معاشي حالات دي نو هغه هم په دې وخت کې هغه هڅه ورسېرو چې کم هغه فوري توجه غواړي او فوري توجه چې دنو هغه معاملات ته نه ملويږي.
د فوري توجه خبره کوي، دغه فوري توجه به په کمو دا به سوي، دا به آیا دا وی چې د آی ایم ایف ټول شرایط چې دی هغه منل شي او که نور څه؟
دغه ډیر شیزونه دي، یو خو د آی ایم ایف مسلې دي، آی ایم ایف سره چې دنو دغه شرایط دي او آی ایم ایف چې دنو هغه پورا اکونومي چې دنو دغه هغه یو مطالبه کوي چې تاسو پورا اکونومي زمونږ ده مونږ چې کوم دا روډ میپ دا کو چې په کوم باندې زمونږه اګری شي نو په دې روډ میپ به تاسو خپل پورا اکونومي وځي بیا دا غي چې دنو اکونومي چې په هغه وځي نه پای کې دا سدي چې سبسډیز به ختمه ټیکسونه به سیوا کې او کم خلک چې د ټیکس نه بار دي هغه به هغه ټیکس نیټ کې راولي او بیا نور داسې سخت فیصلې چې عام کور باندې سیاسي چې یو سټیبل حکومت نه هو هغه شیزونه پوره کی.
ډیر مننه تاسو ته وخت نه.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شید.
رپورتونو تا دوام ورکوه. د روزګان په ولایت کې د پولیو د محوی لپاره د ځوانانو لپاره د لوبو امکانات برابریږي. ځوانانو ته د لوبو وسایل ورکول کیږي ترڅو د پولیو کمپاینونو په محل لدې پروسې سره همکاري وکړي او کور په کور خلک دې ته وهڅول سي چې خپل ماشومان واکسین کړي. نورحال د صدیق الله صدیقي پر رپورټ کې واوري.
په روزګان ولایت کې د پولیو کمپاین د بریالیتوب لپاره د کرکټ لوبي وسایل ورکول کیږي. لدې لارې ځوانان د پولیو کمپاین ملاتړ کوي او هغه کورنۍ چې ماشومان نه واکسین کوي له هغوی سره کار کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د روزګان ولایت د کتلبی معافیت یو مسول محمد رفیق امریکا ژغ آشنا راډیو سره په خبرو کې ویل دا ګام په دې خاطر پورته کیږي چې د ځوانانو رول په ټولنه کې زیات دی او د کمپاین مهمه برخه هم دوی دي. هغه زیاته کړه چې په ترینکوټ کې د کرکټ ټیمونو ته د تشویق په موخه وسایل اخیستي او په راتلونکي کې به دغه لړۍ ولسوالیو ته هم وغځول سي.
په ولسوالیو کې که هم درته وایم زیاتره زموږ سره ځوانان دي چې په دې پروګرام کې ګډون کوي او پوره همکاري ښودلې ده. د دې لپاره موږ هم د کله څنګه چې په مرکز ته ترنکوټ کې مو دا د کرکټ ټیمونو لپاره کوم لوازم توکي ورکړل د ولسوالۍ لپاره هم پاینده کې پلان لرو چې هغوی ته دا پروسه وغځو او هغوی دپاره دغه توکي آماده کړو او ور یې کړو. دوی زموږ سره په دې کمپین او په دې ملي پروګرام کې پوره ګډون وکړي. پخوا هم څه مشکوک افکار وه خو اوس تر ډېره حده هغه څه نشته او د کلي ځوانان د بانډو خلک او کلیوال زموږ سره ډېر همکار دي او زموږ ورڅخه منندوی یو. خو بیا هم موږ پر دې باندې غږ دی چې زموږ سره په دې ملي پروګرام کې چې د ماشوم حق دی پوره همکاري وکړي ترڅو دغه د ماشوم حق موږ په پوره ډول تر دوی پورې رسولی وي.
د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکی ګل محمد پاړه وایي چې څو کاله وړاندې ځینې داسې کورنۍ وې چې خپلو ماشومانو ته واکسین نه عملي کاوه او نه یې هم د پولیو واکسین پاړه ما پوهاوی درلود.
په کلی ولسوالی کې په خوازینو خلکو خپل کوچنیان ته واکسین نه ورکوي، په دې سبب چې هغوی د واکسین په اړه معلومات نه درلودل. موږ ځوانانو هغوی ودې ته جوړ کړل چې خپل کوچنیانو ته واکسین ورکړي. هغوی مو د فلج یا پولیو د خطر په اړه خبر کړل او هغوی اوس خپل ماشومانو ته واکسین ورکوي.
د روزګان ولایت بل اوسیدونکی محمد ولی بیا له کورنۍ غواړي چې د خپل ماشومانو په وړاندې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي.
د کورنۍ همدا مسؤلیت دی تر څو خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي، لکه څرنګه چې د نورو مرضونو پر وړاندې وقایه کوي، همداسې واکسین ته هم پاملرنه وکړي.
د ګزار ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د لوبو په کلیوالو بانډو کې د سپورټي ټیمونو جوړول د روغتیا لپاره یو ښه پیغام دی، ځکه هغه کسان چې ګزار وهلي ژوند یې نیمګړی دی او هیڅ کله نسي کولای لکه د روغ ماشوم په څیر لوبې او زده کړې وکړي او د تل لپاره د خپل کورنیو د وژو بار پاتې کیږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راس خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو سپو 2140.0 9015.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
در نوریدن کو د جنو میندو کما پاملرنه د دې باعث سویده چې په ټولنه کې د پولیو ناروغي ګواښ زیات سي. کابل کې روغتیا پالان لمیندو غواړي چې د خپلو اولادونو د سالمی روزنې په هدف خپل کم عمر ماشومان هرومرو واکسین کړي. لیمی امیخیل په دې باره کې رپورت چمتو کړی.
د پلازمینې کابل ځینې اوسیدونکي وایي یو زیات شمېر میندې د خپلو اولادونو سالمی روغتیا ته پام نه کوي. دوی وایي چې د میندو کمه توجه د دې لامل شوی چې په ماشومانو کې د پولیو ناروغي ګواښ زیات شي. ولوله د کابل اوسیدونکي ده. هغې اشنا رادیو ته وویل چې اکثریت میندې د خپلو ماشومانو سالمې روغتیا ته هیڅ پام نه کوي.
زما نوم ولوله ده او فعلاً کابل ولایت کې اوسېږم. دا خبره رښتیا ده چې اکثریت میندې د خپلو اولادونو سره هیڅ پام نه کوي، د هغو صحت روغتیا ته هیڅ توجه نه ورکوي. د دوی د کم توجه لامل دا ګرځي چې ماشومان یې په کوڅه اخته سي او بېلابېل ناروغۍ ورته پېښې سي.
د سیما په نامه د کابل ښار یوه بله اوسېدونکي هم له والدینو غواړي چې د خپل اولادونو د سالم راتلونکي په خاطر هغوی واکسین کړي او پلینیک دی چې پولیو وایرس د ماشومان ژوند د تل لپاره وګواښي. د سیما په نامه د کابل ښار یوې اوسیدونکي آشنا رادیو ته وویل:
زه سیما یم، د کابل ښار اوسیدونکي. د ټولو کورنۍ نه هیله لرم چې خپل ماشومانو راتلونکي ته پام وکړي او هغو څخه ښه ساتنه او روزنه وکړي، ځکه تر هر څه د خپل ماشومانو روزنه او پالنه مهمه ده. نو په دې خاطر باید خپل ټول کوچنیان واکسین کړي، ا د پولیو واکسین وي او که د نورو ناروغیو. مقصد چې دی خپل مسؤلیت ادا کړو، خپل ماشومانو راتلونکي په نظر کې ونیسي.
بلخوا کابل کې یو شمېر روغتیا پالان هم ماشومان ته د میندو کمه پاملرنه د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې د یو ماشوم په فلج اخته کېدل د ټولې ټولنې روغتیا ته لوی خطر دی او باید د دې خطر مخه ونیول شي. د کابل په ساتو تفر روغتون کې د ماشومانو داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت الله عاصم آشنا رادیو ته داسې وویل:
په یو اجتماعي ټولنه کې خدای مکړه یو ماشوم چې عمر یې تر 15 کلنۍ پورې وي په پولیو ناروغۍ اخته شي، هلته دا خطر ټول خلکو او کورنۍ ته متوجه دی، ځکه پولیو یا ګزند په مویتی توګه باندې ځای تغیروي او دا تغییر له دې ویروس سره د ناروغۍ په سرایت کې زیات همکاري کوي. نو په کار ده چې که یو ځای کې یو کس یا یو مور د خپلو اولادونو له روغتیا سره مسؤلانه چلند ونه کړي، په هغه ټولنه کې د دې ویروس احتمال زیاتیږي او ورځ په ورځ د دې احتمال د ډېرېدو په حالت کې وي او امکان د دې شته چې د والدینو کمه پاملرنه د ناروغیو د لیږ سبب هم وګرځي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.